السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستنه اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته خبريږي چې تر درې بجو به دوام وکړي. د خبرونې په دوی نیمای کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورې. خو په لومړۍ نیمای کې خبرونه او راپورونه په راپورونو کې اورې چې پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي او وایي که یې مخونه نیول شي نو په راتلونکي کې به سختې ستونزې رامنځته کړي. دا هم اورې چې داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لسګونه ونځي تړل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته خبريږي اورئ. نږدې دېرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لادرکه دي. دا هم اورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اورئ.
پستر کې د خبرونو سرچکې په خوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه راغلل چې وایي د بغلان ولایت په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډیغوري ولسوالۍ اسپارلې ده. او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوي دي. د خبرونو تفصیل. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. شاغلی سیاف دا خبر نن د پخوانی ولسمشر او د سولې د شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني د مړینې په څلورم اتلین کې وکړه او ویل که حکومت له خپلو لیکو څخه دښمنان پاک نه کړي له یو لوی خطر سره به مخ شي. کوم عملیات دی وای کوم عملیات چې له بهر څخه کیږي چې ځینې مرکزونه په زرغون ښار او نورو ځایونو کې لمنځه یوړل سول. د دې تروسیا عملیاتو مشري چې زموږ نر ښځې ماشومان پکښې وژل کیږي د هغه مرکزونو رهبري کیږي هغه په کابل کې شتون لري. شاغلی سیاف دا هم ویل هغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي د پردیو مزدوران دي. له بلې خوا په دې غونډه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو څخه شکایت وکړ. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللي پلاوي طالبان ته د ډنډیغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي. نوموړي وویل په سند کې د طالبانو لاسلیک نشته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډیغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به یې پر وړاندې عملیات کوي. شاغلی منګل زیاته کړه چې په ډنډیغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو تول چې چاودنه تر غرمې مخکې د دامام ولسوالۍ د ترنک پله په سیمه کې د پولیسو پوستې ته نږدې شوې ده. د یو بل خبر له مخې د کونړ مرکز اسدآباد کې چاودنې لس ملکي وګړي ټپیان کړي دي. د کونړ امنیه قوماندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو تول چې د پیښ ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د څلور تنو حالت نازک دی. پر همدې مهال د کونړ د مرکزي روغتون مسؤلینو ازادي راډیو تول چې د ایتاده پیښې لزای اته وشته پیان ورول سوي چې ځینې تر درملنې وروسته رخصت سوي دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی. دی به د هغو د اداو څېړنه چټکه کړي چې آیا تهران په رښتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې که څنګه. یوکیا امانو نن په تهران کې د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف، د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده. تمه کېږي امانو د تهران د اټومي پروګرام د تجربو په تړاو له ایرانی ساینس پوهانو سره هم له اوږدې مودې د ځنډیدلو مرکو هڅه وکړي. دغه راز به د پرچین اټومي تاسیساتو په باب د پلان سوي څېړنې پر مسله هم بحث ولري. د اټومي انرژي نړیواله اداره اټکل کوي چې د تهران په جنوب ختیځ کې دغه اټومي ساحه کې ځینې مشکوک فعالیتونه ترسره کېدل. ایران د اټومي وسلو د جوړولو راپورونه رد کړي دي. نږدې 13 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لاره کړي ده. په یونان کې د کشتی د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کشتیو په مرسته 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه په کشتۍ کې پاتې دي. په دې کشتۍ کې 46 تنه سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې شوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق څخه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې نه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیشه کې مړه سوه. دا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کشتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کشتۍ هم د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 3 لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې ځانونه د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به د سوریې 10,000 پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون ویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکینی اټکل خلاف به په 15 میاشتو کې 10,000 سوریایي پناه غوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د 60 کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به 100 میلیونه ډالره بشري مرسته ورکړي. په پام کې ده د ترکیې په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د تروریزم ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یوه غږ د تروریزم په وړاندې په نوم دغه مظاهران به نن په یعنی کافي میدان کې وسي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورته وینا هم وکړي. دغه مظاهره به د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکیې دولتي اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی په وړاندې په هوایي حملو کې 55 سختریزې وسلوال وژل شوي دي. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند هڅه کوي د جون میاشتې په انتخاباتو کې د څوکیو د بایللو مسله جبران کړي. په هغو انتخاباتو کې د حکومت اکثریت ونه ګټله او مجبور سو پر یوه ائتلاف خبري وکړي چې هغه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي. په پام کې ده د نومبر په لومړۍ نیټه بیا انتخابات وسی. شنونکي وایي د پی کی کی د سختریزو وسلولو په وړاندې هوایي حملې په انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ ګوند له ماتې سره اړیکې لري. د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوه. دا په روان میلادي کال کې دریم ځلي عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوي ولسواکۍ د محافظه کار ګوند او د پخواني صدراعظم الکسس تسیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. تسیپراس په اګست کې د صدارت چوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی سو. د له هغو هیوادونو او موسسو سره چې له یونان سره مالي مرسته کوي و میاشتې جدي او په عین حال کې ستونزمنې خبرې وکړي. تسیپراس په یوه وینا کې پرون ویل چې د بشپړ اکثریت رایو ترلاسه کول ورته کاملا ممکن ښکاري. خو د نوي ولسواکۍ ګوند مشر وانګلیس می مراکیس وایي چې یونان نور د سیاسي ازمایښتونو لپاره وخت نه لري.
وخت په افغانستان کې 2:08 شوې. تاسو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ پیدا کولای شئ. بخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي.
امیان یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همونقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام دهند.
افغان چارواکی وایي داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په دریو ولسوالیو هسکمې نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي.
سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هغه وزیر دوي چې د په مشرۍ دولتي پلاوی د بغلان ډنډي غوري ولسوالی طالبانو ته سپارلې ده.
څنګه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لاسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوې ده، نه د طالبانو ترمنځ.
د پروګرام په دویم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هېروئ. په خوانی جهادي مشر عبدالرحب رسول سیاف وایي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړي د افغان حکومت تر زنې لاندې د حکومت په لیکو کې حضور لري. ښاغلی سیاف نن د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل افغان حکومت باید دا ډلې له ځانه جلا کړي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو څخه شکایت وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پخوانی جهادي مشر عبدالرحب رسول سیاف خبرداری ورکوي که حکومت له خپلو لیکو څخه د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي تصفیه نه کړي نو دغه کسان به د حکومت پر وړاندې پاڅون وکړي. استاد سیاف د یک شنبې په ورځ د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو رهبري له مرکز کابل څخه کیږي. نوموړي وویل چې د مخالفینو د دې مراکزو په اړه اسناد لري او له حکومت یې وغوښتل چې که مخه یې ونه نیسي ناوړه عواقب به ولري. دی وایي که دښمن دلته تصفیه نه کړی له جدي ګواښونو سره به مخ شئ. خدای مکړه که بیا دا جنایتکاران د کابل دروازو ته راورسیږي ستاسو له دننه څخه به ستاسې پر ضد جګړه پیل شي. همدا اوس یو شمېر مزدور جنایتکاران په کابل ښار کې دومره وسله لري چې که فرصت مساعد وویني د خلکو او نظام په وړاندې پاڅون کوي. که حکومتي مراجع وغواړي زه آدرس ورکوم. عبدالرب رسول سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي او ویلي وو چې د طالبانو په نوم خبرپاڼې هم د کابل له وزیر اکبر خان څخه خپریږي. که څه هم تر اوسه حکومتي چارواکو د استاد سیاف د دې او پخوانیو خبرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت په لیکو کې د جاسوسانو موجودیت تایید کړی وو. ښاغلی سیاف پر وسلوالو مخالفینو د خپلو انتقادونو په ترڅ کې یو ځل بیا وویل هغه کسان چې امنیتي ځواکونه وژني د پردیو غلامان دي. نوموړي د داعش ډلې فعالیتونه هم غیر اسلامي وبلل او زیات یې کړه چې د فعالیتونو هدف یې د اسلام سپکول دي. د برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر فعالیتونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزي وویل چې د پاکستان د ولس احسان مند دی خو له پوز او استخباراتو څخه یې شکایت لري.
پنجابیان زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې د دوی په عسکرو او استخباراتو ورانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ولس زموږ ورور دی. شکایت مو از ISI است، شکایت مو از فوج پاکستان است، داس مردنه پاکستان.
د حکومت په دننه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي اشخاصو او ملاتړو د موجودیت خبره په داس حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان پوځ او ISI په افغانستان کې له مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې اسناد راټول او خپلو نړیوالو متحدینو او ملګرو ملتونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه باندې هم کتلای او لوستلای شئ. همدارس سلاشر 15 اف ام زموږ د اف ام ادرس ته او 1269 منځنی ته په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوري. نن د پخوانی جهادي رهبر او د افغانستان مخکینی ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو څلورم تلین اول منزل شو. په دې غونډه کې چې په کابل کې په لوی د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه پخوانیو چارواکو او اوسنیو رهبرانو برخه اخیستې وه. له هغې ډلې ولسمشر محمد اشرف غني دې غونډې ته وویل چې برهان الدین رباني د سولې تضمین لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. ښاغلی غني د سولې تضمین لپاره د هغه هڅې او وستایلې. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړې او د اوسره سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړئ د دې غونډې جزئیات ورکړئ.
بله سن اگزیسیو تاسې او د ازادۍ رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې وویل تاسې وویل نن د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدلو څلورم تلین ونمانځل شو. چارواکو لومړی د وزیر محمد اکبر خان په غونډه کې د ښاغلي رباني په قبر د ګلو ګېډۍ کې خودي چې په دغه مراسمو کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي او د بهرنیو چارو وزیر د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. ورپسې د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه مراسم جوړ شول چې په پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، گن نور چارواکو، د ملی شورا غړو، د مشرانو جرګې غړو ګډون درلود. په دغه غونډه کې تر هر څه لومړی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویډیوي پیغام خپور شو چې د هغې په یوه برخه کې داسې راغلی و:
استاد ربانی د سولې او اخوت په پاکه لار کې تر اخري حد پورې، یعنی د شهادت تر سرحده پورې مخته لاړ او د سولې شهید شو. په تیرو لس کلونو کې د افغانستان دښمنانو زموږ په سلګونو دیني عالمان، سیاسي شخصیتونه او قوم مشران تور کړل. د افغانستان مخالفان او ظالمان گمان کوي چې که د ولس مشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویرېږي او ظلم او ناروا ته به غاړه کېږدي. گمراهان دا گمان هم کوي چې که ترور، خونریزي او ناامني ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغي له راتلو مایوس شي او د خپل وطن له آبادولو او په خپل هېواد کې له زحمت ایستلو په لاس واخلي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
په دغه مراسمو کې دغه شان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د استاد ربانی زوی د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې. ښاغلي صلاح الدین ربانی د خپلو خبرو په برخه کې د خپل پلار په اړه داسې وویل:
د شهید استاد په سیاسي ژوند کې یو همیشنی ارمان دا و چې په هیواد کې د ولسواکۍ پیاده شي. شهید استاد سره له دې چې په ډېر مهم مسایلو کې له ګوندي لیدلوري بهر فکر او کار کوو، خو باور درلود چې ولسواکۍ د سیاسي نظام په جوړښت کې د ګوندونو له ونډې او دغه راز د قدرت افقي ویش څخه پرته نیمګړې ده.
دغه شان نور ویناوالو هم ښاغلي کرزی، ښاغلي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جهاد پر مهال او دغه شان د سولې د عالي شورا ریاست پر مهال د استاد ربانی هڅې د سولې په برخه کې، د امنیت تامین په برخه کې وسایل او هغه د افغانستان لپاره یو ستر ځای وګڼل.
مالی ډیره مننه کوم. و مریدل چې د سولې د عالي شورا د مخکینی رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په څلورم تلین کې ګڼ شمېر چارواکو نن برخه واخیسته. ولسمشر غنی د سولې د تامین په خاطر د هغه هڅې نه ستړي کېدونکې او بې جوړې وبللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو هسکه، مینه، چین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د بندو ښوونځیو غم ونه خوړل شي امکان لري په شمېر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قوماندان وایي په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دا لړۍ به هسکه، مینه او چین ولسوالۍ ته هم وغځول شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالۍ کې له تېرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 850 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو 400 کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکه، مینه، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې د دغه ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، پچراګام، چپرهار، هسکه، مینه، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندری او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آریان یون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره دې دغه غمه وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کې مینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معارف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرېږدي د دې د ولکونو مو خلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې انشاءالله موږ به دې پوستې هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دائم لپاره ساتو او دا چینو د هرڅ مینې لپاره هم انشاءالله ډېر ژر د هغو لپاره هم عیني پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسله والې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هېواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هېواد آبادی کی رغنده ونده واخلی.
جنگ جولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
ازادی رادیو ده خبرونو ده لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشه. دا زموږ د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس ده. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر هغه وزیرت کړی چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ تللي دولتي پلاوی د ډنډي غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده. ګلاب منګل د یکشنبې پر ورځ ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یوازې د ډنډي غوري د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ یو سند لاسلیک شوی چې له مخې به قومي مشران طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې بغلان ته تللي حکومتي پلاوی له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړی چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې به عملیات نه کیږي. ګلاب منګل وایي دا سند له طالبانو سره نه بلکې د ډنډي غوري د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او هدف یې دا و چې په دې سیمه کې درې میاشتنۍ جګړه پای ومومي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې بغلان ولایت ته د دوی د سفر جزئیات پوښتلي دي.
یو ډیر ګټور قدم چې په بغلان کې او په خاص ډول سره د ډنډي غوري په سیمه کې واخیستل شو د سولې د تضمین لپاره او د سولې په ټینګښت کې د خلکو د پراخ ونډې او خصوصا د قومي مشرانو متنفذینو سپینګیرو د دوی د مشارکت او د ونډې د خپل په برخه کې کوم قدم واخیستل شو دا به سره قدم وو. دغه سیمه د څو میاشتو رئیس د جنگ او جګړو مرکز وو او له دغه سیمې څخه له زرو څخه زیات کورنۍ بې ځای شوې وې چې دوی په پلخمري، دوشي، خنجان، مرکزی بغلان او نورو سیمو ته دغه کډی تللی وي. بلاخره د 300 په شاوخوا کې د ډنډوغوري له سپینګیرو سره موږ دې توافق ته ورسېدو. البته موږ نه، ولایتي اداره او موږ په ګډه دې توافق ته ورسېدو چې قومي مشران به وسلوال مخالفین له خپلې سیمې له خپلو کلیو څخه وباسي. د دغو 300 کسانو قومي مشرانو څخه لس کسه د هر کلی او د هر قوم. تاسو پوهیږئ چې افغانستان قومي جوړښت لري، دلته تر اوسه قومونه، قومي مشران له پټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې مؤثریت لري، اغېزمنتوب لري. ولایتي ادارې چې مخکې مې نومونه واخیستل، له ولي صاحب نه نیولې د ولایتي شورا تر رئیس پورې، دې ټولو د هماغو لسو کسانو سره چې د خلکو لخوا استازي ټاکل شوي وو، دې نتیجې ته ورسېدل چې قومي مشران به خپل سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکوي. د دوی له سیمې څخه به پر امنیتي پوستو باندې د پلخمري څخه تر سمنګان او مزار پورې غځېدلې لارې په اوږدو کې په دغو ټولو سیمو کې به دوی د دې ټټر وهي یا د دې ذمهوري به کوي چې د دوی له سیمې څخه به هیڅ نوع فعالیتونه، البته تخریبي فعالیتونه او یا جګړیز فعالیتونه بنا تر سره کی او هیڅ ډول مزاحمت بنا رامسته کی.
بل اخر څه فیصله وشو هغه کوم سند چې ولایتي شورا یادې حق د سپینګیرو او طالبانو ترمنځ امضا شوی او کده د هیات او طالبانو ترمنځ؟
ولې دلته جنو مطبوعاتو خصوصا جنو رسنیو یا جنو اشخاص او افرادو دغه سند په ډیر انحرافي شکل سره، په غلط شکل سره چپیږي کی هغه حقیقتونه چې هغه کتمنشي او هغه دغه حقیقت او دغه لوی بریالیتوب په نادرست ډول سره په رسنیو کې نشر کړ.
کله وضاحت ورکړه دغه سند نو څه ډول سند دی؟ تاسو وایئ چې ځینو رسنیو تحریف کړی دی.
څه شی زه تاسو ته عرض کوم، دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا، والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی. سیمې د لسو کسو سپینګیرو لخوا په هغه باندې لاسلیک شوی دی. په سند کې څو شرایط لیکل شوي دي. د ډنډغوري سیمه به مخکې مې وویل چې د طالبانو د فعالیتونو مرکز نه، بلکې د سولې یو مرکز به وي. بله خبره، دوی مطبوعاتو کړې وه چې د امنیتي ځواکونو یا د دفاعي ځواکونو لاسو پښې تړل شوي دي، هلته عملیات نه کوي. د دغه سند په نهمه ماده کې په ډېر صراحت سره لیکل شوي دي چې امنیتي ځواکونه، کشفي او استخباراتي ارګانونه په هغه صورت کې چې داسې اسناد او شواهد ترلاسه کوي چې په سیمه کې تخریبي ګروپونه تخریبي فعالیتونه کوي او یا مجرمین الته ځای پدې کوي او یا نور مخربین، په هغه صورت کې دوی د افغانستان د نافذه قانون په اساس الته عملیات او لازم اقدامات ترسره کولای شي.
بله منګل صاحب، تاسو دا راډوي چې په دې سند کې د طالبانو لاسلیک شته؟
کاملا نه د طالبانو لاسلیک شته. یو، د وسلوالو ځواکونو باندې هیڅ محدودیت نشته چې بلته عملیات نه کوي.
او بخې تاسو چې بغلان ته لاړې، هلته وویل چې درې میاشتې جنگ روانو، د کوم مخالفین چې په بغلان کې جنگيږي تاسو څېړنه سو خو د څوک دي؟ د افغانستان وسلوال مخالفین دي او که د ګاونډي هیوادونو هم پکې شامل دي؟
د کشفي او د استخباراتي معلوماتو لمخې چې موږ ته امنیتي کشور غوونو ځین راپورونه راکړل، البته ځین بهراني طالبان هم دلته وو، خو د سیمې طالبان ورسره یو ځای په بغلان په ځینو سیمو کې فعالیتونه درلودل.
د سرحدونو قومونو قبایلو چارو د وزیر محمد ګلاب منګل سرګندونی موارد له ښاغلي منګل ویل په ډنډي غوري ولسوالۍ کې دغه ولسوالۍ طالبانو ته نه ده سپارلې، بلکې په هغه سند کې چې له قومي مشرانو سره لاسلیک شوی دا راغلي چې هغوی به طالبان په خپله سیمه کې نه پرېږدي. اوس به همور شو د یو بلې مرکې په لور. د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه کمیسیون رئیس ستار سعادت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت او ولسمشر د ځان د مشروعیت په اړه فکر وکړي. زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان له ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې په همدې اړه پوښتنه کړې ده.
مواله باید ووایم چې هېڅ اسناد د خلکو نه پټ نه دي. د 1500 رایې باطلېدل دا په دې معنا چې 3 لک رایې تقلب شوې. د عبدالله د تقلب عمر هم دقیق معلوم دی، ډاکټر غنی معلوم دي. پټ څه اسناد په دې منځ کې نشته. دوه مسله دا ده چې مالته یو فرضیه مطرح کړله چې رئیس جمهور کله کمشنران لري کوي، په دې معنا چې کمشنران مجازات کیږي. کمشنران چې مجازات کیږي د یو جرم د یو سرغړونې له امله به کیږي. یا سرغړونه به داسې استنباطیږي چې هغه به دوی تقلب کړی، درغلۍ به کړي او د درغلۍ نتیجه به بیرته ولسمشر غنی کیږي. یعنی ولسمشر په خپل مشروعیت باندې حمله کوي. ما د رئیس جمهور بې وسي مطرح کړې وه. یعنی رئیس جمهور سره دې پیږي چې دا هر څه غلط دي. یعنی زمونږ باور دا دی چې ولسمشر غنی د افغانستان د خلکو استازی، رئیس جمهور دی. سید تقلب شوی، تقلب عبدالله هم کړی و، غنیم کړی و. د تفتیش نه وروسته د اخیرې د انتخاباتو له مخ نه ومینځل شوی. اما دا ډاکټر غنی و چې په د ضعف او د کمزوري له امله د خلکو پر رایه باندې معامله وکړه، د خلکو د رایه مشروعیت د سوال لاندې وړه. اوس خو د خلکو رایه مشروعیت د لمنځه وړه، اوس غواړي چې د خپل د ځان مشروعیت هم لمنځه ویسي. یعنی ما دا وویل،
تاسو وړاندیز څه دی؟
ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر غنی باید درېدلی ویلی وای چې و خلکو څوک چې اصلاحات غواړي، اصلاحاتو معنی دا ده چې غلطي باید اصلاح، یعنی د غلطی سمونه. راشی چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه یی، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یی، زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکم پورې تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړي. که غلطی سموي د ده په اړه خو باید تاسو یو سند راوړي.
نو تاسو فکر نه کوئ چې د اصلاحاتو کمیسیون به داسې اسناد او شواهد هم راټول کړي چې د دوی دغه کار ته مشروعیت ورکړي؟
هغوی ځان په اړه اسناد راټول کړي، خپله متقلبین دي. هغوی اسناد له کومه کړي؟ اسناد د کومه شو؟ موږ همدا وایو، هغه متل چې وایم پړ مې که مړ مې که. اوس خو خبره دا ده چې دوی خو سیاسي عمل کوي. دوی کاشکې یو آسیب شناسي کړی وای، دوی کاشکې داسې اسناد پیدا کړی وای چې په دغه دلایلو باندې موږ د دغه خلکو په اړه یا په دغه سیستم په اړه تصمیم نیسو.
په مرکه کې مو د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیون د رئیس ستار سعادت څرګندونې واورېدې چې ویلې که د کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو د جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. ښاغلي سعادت ویل که چیرته د دوی په اړه کره سند موجود نه وي او له دندې ګوښه شي نو تر وروستي حده به له خپله حقه دفاع کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه شوې. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وچشلې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول شوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیشه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي.
وخت په افغانستان کې دو بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
طوفاني جهادي قمندان عبدالرب رسول صاحب په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللي پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وکړی ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی دی. نږدې دېرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. او د یونان په نننیو پارلمان انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوه. دا به په روان میلادي کال کې په ملي کچه دریم انتخابات دي.
لا ازادي رادیو نمودا نن ورځي اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې لا یو سوداګر څخه سر پرې شوی دی. د دغه ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوداګر لس ورځې وړاندې تښتول شوی و چې تېره شپه یې مړی موندل شوی دی. ښاغلی مجاهد د دغه سوداګر د وژلو پړه د داعش پر وسلوالې ډلې واچوله چې د ده په خبره په دغه ځای کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې په کابل کې سوداګرو او پانګوالو د یو سوداګر د زوی د تښتولو په غبرګون کې لاریون وکړ او له حکومت نه یې د سوداګرو د مسؤلیت غوښتنه وکړه. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د انارو باغداران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سخت کال د بېدانه انارو حاصلات کم شوي دي. د تګاب ولسوالۍ یو بانوال شمسالرحمن صافي ازادۍ راډیو ته وویل د وروستیو بادونو له امله د انارو ګلان له منځه ولاړل او د انارو د حاصلاتو د کم کېدلو لامل شو. دغه بنوال وایي د انارو سګنی حاصلات یې په سلو کې سلویښت سلنه کم شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د بېدانه انارو د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د بېدانه انارو تر څنګ درې ډوله نور انار هم کیږي چې د دانادار، کابلی او ترو یا کندهاري انارو په نامه یادیږي. د تګاب بېدانه انار هند او پاکستان ته صادریږي چې په لومړي موسم کې یو خروار انار په سلویک زره او سو میاشتې وروسته بیا له شپېتو تر اویا زرو افغانیو ته رسیږي. د بادغیس د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله د پستو ځنګلونه زیانمن شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله بینش ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د پستې له دغو ځنګلونو نه شاوخوا یو دېرش زره ټنه حاصلات لاسته راتلل چې
اوس دغه اندازه لس زرو ټنو ته راټیټه شوې ده. ښاغلی بینیش وایي تر دې وړاندې د بادغیس په 190000 هکتاره ځمکه کې د پستې ځنګلونه و، خو د وسلوالو جګړو له امله اوس مهال له 28 تر 30000 هکتاره ځمکه کې د پستې ځنګلونه موقعیت لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز نجیه سپایل خپل نورو همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ساسي هر کله کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د غوږ او ستونی په ناروغي غږیږو. د ستونی درد تاسو ته معلومه ده چې یو عامه ناروغي ده او هر وخت وربندې دښته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېرې لیدل کېږي. همدارنګه د غوږونو ډېر دردونه د التهابي کېدو له امله وي چې دغه التهابي کېدل د غوږ په هر برخه کې کېدای شي. په همدې اړوند په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی میلمه دی چې لومړی ورته ښه راغلاست ویم. مننه ډاکټر صاحب.
السلام علیکم، ما طرف من تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام.
علیکم سلام، ډیره زیاته مننه دوستانو که د خبرونه ته ټلیفون کوي د اړوند موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د غوږ او ستوني په اړه غږیږو. تاسو سره که کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه یې مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به دا مطرح کړو چې ولې په دې موسم کې ډیری ماشومان او لویان د ستوني او غوږ له دردونو شکایت کوي، علت څه دی ستاسو له نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دا سه د دې خپل موسم څخه تغیرېږي، په دې کې هوا یخ او سه ګرموي، هوای مرتبه کیږي یا نه وچوي. په دې حالت کې د خپل ریزوشونه وایرسونه ته موقع مسیدېږي او وایرس په داخل بدن کې هوا طریق نه انتقالېږي. نو طرق تنفسي تیزي، په طرق تنفسي کې خپل ریزوشونه وجود تر ازي بعد ریزوشونه آیسته آیسته په مرور زمان وایرس په بکټریا باندې مداخله کوي. بکتریا سے مداخلہ اکڑا بعد غنہ پستونی کی مشکلات پیدا کی، بہو جن سے ستونی مشکل پیدا کی، بیا ریزش بھی او خپلا دے پزا و دستونی سر یو ارتباطی او سہارا سمنگا استنشن ٹیوب پر تو دا بندیگی د سر سدا کلا بند سیلتا یو بلا قسمت دے وقت دا صندوقہ دے ہوئی دا مسٹو ایئر سیل پر تو دا عدل تهوا جذب جذبی کی نو پردہ غق ضرر بینی بعد غنم مریض تا غق درد پیدا کی او ستونیم داغه شکل بندی.
بله ډاکټر صاحب، هر ورځ تاسو ته څومره پورې د غق په درد اخته ناروغان راځي او څومره په دوی کې بیا ماشومان دي؟
فیصدی د ماشومانو په غیر ریزشو یا ستونی غوست هغه کې غوګو مشکلات فیصدی ډیره ده. نو په دې کله د ماشوم مور ورته شدی ورکې په سیستم باندې کوم تاریخ سی وی هغه نیسي ورکولی، هغه نه هم کې دیسي ماشوم ته غوږو مشکل پیدا سي. او غیر دغه نه دغه چون مقاومت د ماشوم نسبت د غټانو نه کم ده، د سره زر وایرس مداخله وکړي، بعد غن وایرس نه بکټریا مداخله کوي، بعد بکټریا نه مریض ریزش کوي، ریزش سي نو د سره ستونی غوږ ټول مشکلات پیدا کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی د موضوع اړوند کومه پوښتنه لري، د دوی پوښتنه هم اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. السلام علیکم. وروره، دغه موقعیت ته لږ تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. صحیح نه ورو ستاسو غږ ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومات درکړي، له تاسو ډیره زیاته مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. نن ورځ د ستوني درد او د غوږ په ناروغۍ باندې غږیږو. ډاکټر صاحب، پوښتنې وخت مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
خو د ستونې مخکې مونږ ویلې د ستونې علتونه ډېر دي، لکه اول کېدای سي بکټریا وي، بکټریا هغه وایرس وي، وایرس نه بعد دغه نه بیا بکټریا مداخله کوي، غنه بیا مریض ستونې تکلیف پیدا کوي. ستونې تکلیفونه خو علتونه هم دغه د بکټریال دي، وایرل دي، نور آب هوا تغییر او تبدیل دی، خپله د هوا سره هم مریض ته وجود ته راځي ده ستونې تکلیف. نو د ستونی تکلیف تداوی خو باید خپل ډاکټر تداوی ورته وکړي، خپل د ګوشګونو متخصص وي، غته په داسې مراجعه کوي، غیر دغه نه ستاسو شی کار وکوي ستاسو دا تکلیف پیدا نشي. نو هغه غذاګانې یا هغه مواد چې تاسو استفاده نه کوئ روزانه غذا کې، هغه نه تاسو کې امکان لري ستاسو مشکل پیدا کیږي، هغه نه احتیاط سره استفاده کوئ، غیر دغه نه روزانه تاسو خپل غرغړې استفاده کوئ یا د مالګو بونه د سرته سره مشکلات نه پیدا کیږي.
که ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ به تل کوم خوړونه باید استفاده وکړي تر څو د دغه ناروغي نه ځان وژغوري؟
خو داسې نه ده چې لکه هر غذا مریض ته مشکل پیدا کوي. اوس فرض مثال یو کس ده، عام خلک دي، مونږ تاسو د کور کلي خلکو یې خټکی وخوري، خټکی سره د غستونې مشکل پیدا کوي. بعضې کسان یې خټکی خوري غته هېڅ مشکل نه پیدا کوي، مګر بعضې کسان چې هغه خټکی وخوري غه سره مشکل پیدا کوي، خپله د مریضانو شکایت ده. نو دا نه کېږي چې مونږ باید مریض ته وایو ته خټکی مه خوره. نو هر هغه کس چې په هغه غذا سره استفاده کوي، غنه د ته مشکل پیدا کوي، غنه د په احتیاط سره استفاده وکي. اوس مشخصه غذا وجود نه لري، خو بیا هم دغه یخ اوبه یا قنددار غذاګانې مایات وي، غنه امکان لري چې مریضان ته مشکلات پیدا شي.
یو بل اوریدونکی لرو له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
تقریبا
ضعیف خونه دی؟ بله مال ضعیف خونه دی؟
یا نه با بسپدید که سمی دی یه وقتی وقت از سپین چیجی
سردردیم ورسرن سردردیم ورسرن لاری
سردرد ورسرن لارم
یا من نه کوله دوی ډاکټر صاحب مې باندې وکړی تاسو
خو دا ورور به لاړ شي د ګوشو هغه د سترګو متخصص سره غو سره به مشوره وکړي د تدابیر مربوط د ډاکټر د سترګو کیږي نو سردردی امکان لري چې د غدې سره علت نه وي کدي غدې علت نه وي به کېږي چې ګوشکلو ډاکټر سره مشوره وکړي سردردی امکان لري غلم بي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري نن په خبرونه کې د غواګ اوستونی په ناروغي غیږو په افغان شفا روغتون کې د غواګ اوستونی متخصص ډاکټر صاحب مرسل حق نیازی له موږ سره په خبرونه کې د یو ساتي پوښتنې ځوابي کډ اړوند موضوع پړه له تاسو سره کومه پوښتنه یې نو مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ ډاکټر صاحب ساتي پوښتنې ځواب کې یو بل اوریدونکو هم لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ روغتیا ته ژوند شتمنی
وعلیکم
السلام ډاکټر صاحب پوښتنه واخیسته مننه له تاسو او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې مننه.
د خپل زکام علتونه خو زخ ډیر دي، اول کېدای سي مخکې ویلې سي وایرس وي، کېدای سي بکټریال وي، کېدای سي فنګل وي، غیر دغه نه خپله داخل د پزې کې یو پرده وجود لري چې غته موږ تاسې عامیانه حجاب د انف وایو. دا حجاب د انف هم کوکتوب موجود وي، خپله ډیفورمیټي خپله داخل پزې کې موجوده وي، نو د سره مریض اکثر وخت ریزش کیږي. نو یا الاتونه مغه د بکټریا او وایرال دا الاتونه و غیر دغه نس دغه پرده پزه کګه او کوکتوب یا ډیفرمنټي موجود وي، خپل داخل پزه کې یو نو مواد تولیدي چې خپل پرده پزه د سیم مرطوب ساتي. نو بیا دغه مریضان سره زه شو کې دغه مواد سدي د پیغه شکل باندې نارمل باندې نه تولیدي، دا سه غلیستره تولیدي، لکه سیامینه وي، لکه د کباب نسو بسسی دا شکل کې داس مواد سسی داستونی ترزی بیا داستونی نه نور بیا دا مواد ستونی ترسی دا ستونی که دا خپلا دا تانسلون میکروبی کهی او پا امده سر تانسل یا خپلا بل اوم سی مگرد فرنگس ویو دا قسمتون میکروبی سیغه سر مریض ستونی درد پیدا شد. بعضی مریضان شد بیا تین آوازم خب کیگی بیا تا انجیره تا زره بینی یا سر بیا مریض آواز خب کیگی.
مننه روختی ها دا جوان شتمنی پروگرام او رای ارزگان ولایتنا یو اوریدون که لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. روختی ها دا جوان شتمنی پروگرام دا و میره بنی وکی
مننه بطلا هدایت هم دا روزگان را چطور زیتی مری کنی ولی دا
میره بنی هدایت سب
چطور میزاق از نوش پکور که زنانه مریض لرو دستونی مریضی لری مخکې په دوه واره دا دستونی مریضي درلودم دغه در سه ولاړو کندهار ته هلته م دوا وکړه خو ډاکټر وکړه بېرته چې راغله اوس بیا دستونی درد لري هغه ډاکټر ته وویل دا عزیز دغه رالوېدي دي اوس بیا دستونی درد لري که غوا ښه وخورې که انا وخوري چې تل به شوشي ستونی پر څوک یې او ته بیا هم ورسره کېږي ډېر زیات ورسره څوک یې
زړه بدوالی هم ورسره پیدا کېږي. بله
څنګه
دي مال استفراقات زړه بدوالم پیدا کی ور سره تبه وخت کی
ته بیم کی
خو ما ویل د تبه سره استفراقات زړه بدوالم پیدا کی بیا
زړه بدوالم بس نو څه بس بیا خې ځو ته شو بدن وای د روان په سره لري ورانه جوړي
کال کې سوز له دا تکلیف ورته پیدا کی
دا بس نو تر ژوند مخې دا تکلیف یې پلا یا رو سره دین راوی دې موږ بس ستونه در ووت برل او څه بیا ورسره
خو امدهغه ټوخه یا ستونه تکلیف ورته پیدا کی ته نتبې کی دا کال کې سوز لري ورته دا مشکل پیدا کیږي
بس هیڅ د سره نو بس دغه درجه مخ شپې داسې دغه رس نه بس نه ته افیم
صحیح
من له دوی میره بنی ډاکټر صاحب
دا مریض د خپل د مریض د سوي سکم مریضان سه کال کې سلور زلي یا درې زلي درې نه زیاتره عمله د ستوني تکلیف نه ورته پیدا کیږي او مریض ته بکه شدید او خبره ډاکټر ته رسی کی دي وظیفه یا مکتب ته یا ماشومان مکتب ته تللی نیسی یا غټان غټ عمر کې کسان کایلین ما وظیفه ته تللی نیسی غو مریضان ته مونږه هدایت دا ورکو سه د خپل ستوني عمل وکړي د خپل ټنسل نور ته عملیات کی نو د د ورور داسې وایس ورسره ټوخه کوي نو امکان لري زه سره دا سردردی مریض ولري د ساينسونه کې مشکل ولري غریزه شي کړي وي ریزش نه بعد نو د خپل د پزې حجاب انف کې آلتا ساينسونه مخ خپل پزې کې وجود لري د قسمتونه ټول میکروبي کې د میکروب سره بیا مریض ته د افرازات ما مخ کې ویل د افرازات ستونی ترزی امغه غلیزدار یغه سر حنجرې ته حنجرې کې خپل دلته خپل حنجره ګارد د شش ده هغه ټوخه کې د ټوخه نه پرې کې د افرازات شش طرف ته لړ سي د سره ټوخه پیدا کې مریض ته نو داسې خپل متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي که د ټنسل نه مشکل وي نو هغه عملیات سي او که د اساسیت وي یا د خپله د ریزش وي هغه باید تداوي سي او ساینسونه هم تداوي سي د سره د مشکل مریض حل کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او نن په خبرونه کې د غوا ګوستونی په اړه غږیږو او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم 0992153 بله شمیره مو د 0923255 دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی تا تا و دکتر صدیق سلامونه.
وعلیکم
السلام. زه دا دکتر مزید آقا دا چی زمان با لخص کل تیگی دا ستونی نروگی لارم دا تنسلر می دی کنا معمولیت اینو کل
عملیات دیو کلا
نا عملیات می نو کل دلتا خاص دکتر تا معلوم نو اوس دلتا زه دا رسیو دیپا لارم افتر یم نو اوس دلته مشکل دی په نړۍ نه خلري او د څه تشو تشو مونږ یو بیا دي زه شوم بیا دي زه شوم ټول فهمې تیر کړه او اوس هم د ماري مخو دی مې چې خاطه دا ویره ته وایي چې نو خو دې په لاره چې خاطه دا ویره ته وایي چې روښوم
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې لته سمنه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
خو دا مریض همیشه د ستونی تکلیف لري دا باید ډاکټر سره مشوره وکړي د ګوشګلو سره صدا کدا مری د عملیات وړوي د ټنسلونه نو هغه د عملیات کې د مشکل ورته لکیږي او فعلا دا مریض ستونی کې تکلیف لري او تبته نه کوي
نو د سره د تنا غرغړاو کې ګنم مایات دی واخلي نو کتب ور سره کوي به د یو ډاکټر د خپل د ګوشګل سره مشوره وکي سې د تدوی درسته راوکي او غیر د غنه د مریض خو فعلاً د خپل شکایت خپل وکاو سې مشکلات درم نو تر ډاکټر تاګه پوری د مایات واخلي او ګرم او غرغړه د ډیره کوي د سره تر اندازه پر مشکلات حل کیږي.
بله ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر ډیره ماشومان تاسو ته مراجعه کوي، البته ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي د غوږ په ناروغۍ باندې. ساسې له نظره د غوږونو التهابي کېدل څه لاملونه لري؟
د دې لاملونه خو ډېر دي، خصوصا د وړو ماشومان مخکې مې ویلې چې دا کله نوزادان وي دا مور سورته شوې ورکوي په هغه سیستم باندې صبر کړکېږي په هغه سیستم یې نسي ورکولای. بیا دغه شوې د امکان لري چې د منګا انسټیټیو پورته وي یو سورای د خولې سره تخلیه کیږي د غوږ نه ارتباط لري نو هغه بندي کې هغه په ذریعہ باندې هوی اړوکو تلته ضرر رسیږي. بیا هغه سره نو خپل هغه انسټیټیو بلاک کیږي بندیږي د سره غوږ درد پیدا کوي. نو په همدغه سیستم باندې د اکثره وړو ماشومان مقاومت ټیټ وي د اکثرا ریزش کیږي، ریزش سره هم بزه بندش پیدا کوي بیا پزه بندش پیدا سوی غ سره همغه سیستم باندې بیا همغه سټیشن بلاک کیږي او غوږ مشکل پیدا کوي. او غیر دغه نه دا د کیدې سي اکثرا وړو ماشومان وایرال وي خپل بکټریال وي او نور خپل ډیفورمټي او د غشن مخکې ماویل د غلطونه وړو ماشومان کې ډیر خصوصا دغه ماشومان چې د مکتب دوري کې وي وړو ماشومان د غوږو تکلیفونه ډیر لري بیا په مور زمان سره تقریبا نسبتا
خفيفه. تاسو یادونه مو کچیر د زکام او ستونی سم او پر خپل وخت درملنه ونشي نو غوګونه به غوګونه په درد اخته کیدای شي نور څه اوقیم لري اساس نظر؟
خو فرض مثال خپل کته ستونه هغه ریزشن دوامدار سی غسر خپل مېمری سره ریزش د مزمن ریزشونه پیدا کیږي خپل مزمن فرنجایټس پیدا کیږي مزمن التهاب د بلون پیدا کیږي خپل مزمن ټنسونونه میکروبي کیږي نو همدغه لتونه ډیر دی. بعد دغه نه کیدی سی خپل قلبي او نور مشکلات هم پیدا کیږي.
یو اوریدونکو لرو دوی منتظر هم پاتول خپل ځان دی معرفي کی. سلام علیکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمه
ده. سلام
علیکم. وعلیکم
السلام. خو دا تاسو ته مېرمن ته مدارته تنوي پښتنه لرله.
مهرباني.
زه د ودرې کوم څه خو په ایران یم د موبایل د بلوتوث ګوشي نه استفاده کوم دا چې مې په وخت کې دا د نه ماده موسیقي نه کله چې مې د شپې څومره سم چې دا په غوږ مې درنې ولا سبا چې څنګه دا غوږ مې اوسه د اوریدلو طرف نه ځي ښه
برنګس د غوکه غوګونه د برنګس برنګس پیدا کړي
دا باندې له ګوښینې څاره کاله د ګروتوس
نه مطلب د ما په خبرو نه رسیدي ما ویلې غوګ د برنګس پیدا کړي
د شپې خو د شپې تر بجې تر ماته باندې مشه چې دا ویښنه من د غوګ مې یو څه ګرمي په کې راغله چې ګرمي سبا چې کوم یو څه
نه ما مطلب باندې پوه نه شوم ما ویلې مال غوږ د برنګس لري اوس
نه
ښه شنوې غوږ د کم دته نه برنګس هغه خونه لري سرچرخي د شان خونه لري
شنو دې کم شوه دې نور څه مشکل
نشته دې
ښه مهرباني ډاکټر صاحب
نو کوم مریضان سه د خپل ګوشکې نه استفاده کوي د ګوشکې سره نو خپل د اهتزاز د حرکت د خپل د غوګو پر دې حرکت سيتيږي په سره مریض غوګو کې برنګس پیدا کوي خپل مغړو کې او چکو چکو شدان سه منتسب په عام خلک برته وي نو دکې zarar ویني د سره مریض غوښ نه وي کمیږي نو دا باید یو ځل د ګوشګل ډاکټر سره مشوره وکړي یو ګرافت غوګ واخشتل سي وې کتل سي دا کم شکل کې ده شنه وي د وخت بعد کم بده شنه وي د غوګ بعد غنه به ته تدوی شروع سي.
ښه ډاکټر صاحب د غوګونو درد نخي نخاني په مشمون او لویانو کې سره توپیر لري او کنه؟
او توفیر لري وړه مشومان خو چون حکایت نس کول او غي اکثرا د شپې خونه زړه پي زړي او نرمي لري شپې خونه او زیاتره مشومان سي دي سالات وي سالات هم لږ فرق لري نسبت دي نور سالات دي عام بکټريا او وایرل سالات نه نو سالات شکل هم فرق لري او په دغه سره مریض اکثرا تنفسي تکلیفونه پیدا کوي ورته
فیروز ل کونړ ولایت نه السلام علیکم
سلام علیکم ما دا ستنه يم دا چې لکه مشلي چې دا سم پی او در کې یو نو یو بل دا ستنه د موضوع خو بهر د خو وېکم کې ونه کوم د ډاکټر سره ولا
مهرباني ډاکټر صاحب تاسو یو لختنه
ورسه تاسو ستنه ستونی کتاب لې سه خارق لري دا کم مریضان سے خپل مخ کی ماویل دا د پزې کې ډیفورمټی موجوده وی نو خپل په داخل پزې کې هغه مواد تولیدیږي هغه په صورت الما باید پر خپل داخل د پزې غوړه وساتي او مرطوبه وساتي نو بعض کس مشوم کسان سي دي د خپل پرده پزې کې یا خپل مر ډیفورمټی دی وجنه هغه مواد تولیدیږي سه غلیستره تولیدیږي دا افرازات په هغه شکل باندې په صورت نورمال دی د پزنا خلیته تخلیکی یو د تاریخ نه میډی ته ورزی نو د دغه کسانس دغه مشکلات ولري دغه افرازات غلیستره تولیدیږي په د سره د سحر خوب نه رويخيږي خپل پستونی کې د مواد وجود ترزی او د سره د مریض اکثره فکر کوي چې ستونه مې بندش لري یا کم چی شی اجنبی مواد دی الته تخلیکی نه یا د بعض کسان مونږ ته شکایت کوي چې د ما پستونی کې کم غوخه نه تیریږي یا ملته کله کله روزي نه روزي د رقم شکایت کې خو اصلا مشکل ټول پام ده کی وی نو دا مریض اکثرا کوشش کوي چې خپل پزه د پمغه مالګه لګزره سوډر سره یا د خپل د القلیدار مایاتونه د نه د پزه باندې همیشه لا واشکي د سره او غرغړه ده کی دا مشکل د هلي کې او شپې خونه شې وی دي کی هر وخت پزه د زیاتره په کریم یا واسلین په هرشي باندې سکي دا غوړه ساتي د سره د ان شاء الله مشکل حل کیږي
بله ډاکټر صاحب د ستونی درد د مخنیوي لپاره د ناروغ شخص څخه ناسته باید عادي حالت کې وي او کم شي او که همدارنګ د هغه د خړو له لوخو نه دی کار وخصل شي
نو اکثرا دغه تکلیفونه سي د خپل ټنسل کې کا مشکل ولري او شکل د خپل د سترپټیکوک بیتایمولټیک ورته د خپل کیریر دی انتقال کوي بل مریض ته دنه اکثرا وخت مریضان کوي سر کس تکلیف دی فعال میکروب ولري د ګلاسون یا قشغنه یا هر شي نسې د استفاده کوي یو بل ته امکان لري سي انتقال وکړي نو خو زیاتره کوشش د کوي چې دا مریض کدا سم مشکل ولري د خپل تدوی د درسره وکي او امکان لري
من یو اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پښتنه لري کندهار ولایت نه سلام علیکم
پښتنه می دا چې دا زما ستونی چې دی د لفت چې لا بس نه شو شو چې و پر سیږي خبر دا غره د څنګه وای دا خبرین ده چې بندي بندي کیږي نو د دې دا سام به څنګه څنګه کیږي نو دا ستنه مو ده دا ساتل
ته به مر سره کای
ته به ګای نه د دې ګای نه وخت نه یو سره چې البته دا جړ غوش وې کې دا ستنه یې یا ته به سره یې چې جړ غوش نه وې کې هغه و پر چی دا خبر څنګه وای بس دا سره مشتي
سردردی
یا یا سره پرې سیمنه ده بس خالي سنت ده چې سره مشلې نک کیږي بس دا ستونی مې سره مشلې لکه په سړي سم فروت ما خبر ده بنې بنې کیږي
کال کې سوزلې ده تکلیف در طرف پیدا کیږي
یا په کار کې تقریبا میاش کې دوه ځله را پیدا کیږي کار خلا مشورم
صحیح ده
سمنه لدوی ډاکټر سمیر باندې راځي
دا مریض مخکې شکایت وکړ چې خپله د ټنسل کې یا خپله مری کې سپین سپین شان پیس زیړ پیس د سره د مریض تبه کوي. مونږ څلور رقمه میکروبي حالتونه لرو، په فال هغه هات حالت کې حالت دی اکیوټ کې، نو دا درې رقمه دی سه کرونیک دی. نو هغه کرونیک ټنسلایټس کې خپل یو شکل خپل کریپټیک ټنسلایټس یا فیبرو ټنسلایټس ورته وي، چې دغه د سپین سپین علاقې خپل ټنسل لس تر 15 داسې سوري لري سه کریپټونه ورته منګام وي. نو دا کریپټو کې دا افرازات دا مواد پیدا کیږي ته پنیرماننده دغه شکل مریضان عموما منترزي منګه غته همیشه وي ستاسو ستونی عملیات کوي. نو دا مریض کا خپل ستونی عملیات کې دغه ټنسل د سر د مشکل حل کې یو د خپل مریض شکایت وکړ چې کال خو لا اخوا زمیاش کې دوه درې ځله پیدا کیږي ماته دا مشکل. موږ په هغه مریض موږ غواړو چې ورته هدایت ورکړو چې دا مریض د قابل د عملیات دی. کال کې د څلور نه زیاتره عملیات د ټنسل علت نه مریض تبه پیدا کیږي، هغه باید عملیات وکړي. نو او داسم کې چې درې کال کو په عین زمان کې درې عملیات په مریض باندې راځي، هغه مریض موږ عملیات کوي. کال کې یو عملیات پرځي مریض د وظیفې نه یو هفته مکتب ته یو وظیفې ته تلای نیسي، هغه ته موږ هم وایو عملیات دا ورور کا خپل ټنسل عملیات کوي، خپل متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي او ښه به وي.
مننه دوستانو، خبرونه لمړی برخه هم دلته پای ته رسیدي. په دویمه برخه کې به هم خبرونه مهیروي د غوږ او سونی د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. او د اوس 3 بجې کیدونکې دي، د 2 بجو مهم خبرونه لخپلې همکارې لیزا حیدری څخه ورو چې د اوس په سټډیو کې دا بیا راګرځو خبرونه ده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش ها برای حل مشکلات